دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم د افغانستان د هرات په ولایت کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما دولتي دفتر په ودانه بریټ شوې ده. یوناما نن جمعه په ویلامې کې ویل چې په بریټ کې د دوی د دفتر یو ساتونکو پولیس وژل شوې او یو شمېر نور پولیس افسران ژوبل شوې دي. د یوناما په ویلامې کې راغلي چې د بریټ هدف د یوناما د دفتر داخلي دروازه و. ویلامې وایي چې بریټ د حکومت ضد عناصر کړی دي. معمولا په دا ډول اعلانو کې وسلوال طالبان د حکومت ضد عناصر بلل کیږي. په هرات کې چې په کومه سیمه کې د یوناما دفتر دی نن پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د یوناما مشر د برلاینز ویل چې د ملګرو ملتونو په ضد برید د منلو نه دی او موکي پکلک غندو. د وژل شوی افسر د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کوو او ټپي شوی ته عاجله روغتیا غواړو. بلخوا د هرات په کرخ او گزاره ولسوالۍ کې نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه هم شوې ده. راپور وایي چې دغه دوه ولسوالۍ کې سیمې لاس پلس شوې هم دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیال دیمیتری پولایانسکی وایي چې په اوسنی وضعیت کې واقع تر طالبانو رسیدل ناشونې ښکاري. د تاس روسی اژانس رپورت پر بنسټ د غروسی چرواکي پرمپن شمې په مسکو کې یوې غونډې ته ویل چې مسکو هیلمند ترسو افغانستان کې دولت او طالبان ترمنځ ملي ډیالوګ پیل شي چې په پایله کې د ملي روغې جوړې یو حکومت رامنځته شي. خغلی پولانسکی ویل چې روسیه چمدو ترسو د ملي ډیالوګ جوړېدو لپاره په ځانګړي ډول د ترویکا هیوادونو ناستو لاري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان یې غړیتوب لري همکاري وکړي. په همدې حال کې د افغانستان په چارو کې د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې د ترویکا راتونکو غونډه به دوه کې د راتونکو زګزې میاشتې په اوږدو کې د غړو هیوادونو استادو په حضور کې ترسره شي. د ترویکا غړو هیوادونو په تیرو ناستو کې د طالبان د امارات جوړېدو سره مخالفت ښودلې دي. بلخوا د روسیې او ازبکستان پاوز نن جمعه د افغانستان پول سره نږدې نظامی تمرینات پیل کړل. د روسیې پاوز په ویلامې کې ویلي چې د سلساتي قطې او د ځنګړو مقاصدو لیواګانې د ازبکستان د ترمست د روزنې په مرکز کې ځای پر ځای شوې دي. په دې نظامی تمریناتو کې څل باندې 1500 پوځیان او 200 قطې برخه لري او ټاکل شوی چې د اگست د میاشتې تر لسمې پورې دوام وکړي. د روسي پاوز ویلي چې په تمریناتو کې د روسي هغه جنگي الوتکې هم برخه لري چې په قزاقستان کې ځای پر ځای شوې دي. همدارنګه به د روسي، قزاقستان او تاجکستان ځواکونه د اگست میاشتې په 15مه ګډ نظامی تمرینات پیل کړي چې 15 ورځې به دوام وکړي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لوري روزل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کړی دی. د ترکیه رسنۍ هم وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستان بهر د ځنګړو ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. ترکی رسنیو د ترکی چارواکو له قوله ویلي چې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ د روزن لپاره ترکی ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاند د جرمني له ADP خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خونه سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي چې د جمهوریت نظام پایښت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره مهم دی. خغل لودین امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په کار د ټول افغانان د یو واحد چتر لاندې راټول شي.
د نړیوال ثبات لپاره زه د جمهوری نظام پایښت یو اساسي شرط ګڼم. داسې افغانستان ډېر ناخوالې، ډېر بې ثباتیانې، ډېر جنګونه په تېرو څلورو لسیزو کې له سره تیر کړي. یګانه لاره چې زمینه مغتابه سي د خلک ټول راټول سي د افغانستان مختلف خلک د یو نظام، د واحد نظام چتر لاندې ځانونه وویني، باثباته نظام اساس
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی سیاسي مرستیال جاوید لودینو. تاسو له امریکا غږ آشنا لرونه خبرونه اورئ. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي ګډو افغان ځواکونو د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. په کندهار کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د پوځي عملیات یرغلیز او کمانډوي برخې لري چې عمده مخې د کندهار ښار له داخل څخه د جګړې استل دي. د 215 اتل قلو وردو ویان جګړن محمد صادق عیسا امریکا غږ ته ویل چې له تیر مازیګر راهیسې د کندهار ښار په لویدیځو او جنوبي څنډه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. بلخوا روغتي چارواکي وایي چې د کندهار ښار له ناامنو سیمو څخه له تیر شپې راهیسې درې شټاپیان روغتون ته لیږدول شوي دي چې دروښتنه پکې ملکی کسان دي. اوس مهال د کندهار ښار د 15 حوزو څخه په وو حوزو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ نښتې روان دي چې له کابل د کندهار د نیمایي برخې اوسیدونکو له خپلو سیمو څخه کډوال شوي دي. هغه افغانان چې د امریکا له پاو سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی دی، لومړی ډلې شاوخوا چې 200 کسان دي د خپل کورنیو لغړو سره د امریکا خاورې ته ورسېدل. دا ډله به چې شمیر 2500 تن دي، تر هغه پورې چې د مهاجرت د ویزو پروسې بشپړېږي، د ورجینیا ایالت په فورتلی پوزي اډه کې په موقت ډول دیر شي. په کابل کې د امریکا د سفارت اشار ظافر راسول سنول چې لومړی ډله ورجینیا ته رسیدلې ده.
White House initiative aims to ensure the safe relocation
د سپینی مرنی د ابتکار د هغه افغانانو د خوندی ځای پر ځای کولو په اړه دی چې په تیر دوه لسیزو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړی دی. په کابل کې زموږ قونسلي کارکونکو له 5000 زیاتې ځنګړې ویزې صادرې کړې او په زرګونه مرکه کړې دي. یو شمېر کسانو پرون پرواز وکړ. موږ ویاړو چې دغه کار پرون په بریالي توګه ترسره شو. متحده ایالات او کسانو ته ژمنه ده چې زموږ په خوا کې وو.
له دې سره هم مهال د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استرالی لایحه تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې هاو کسان ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلولو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري. تاسو له امریکا غک آشنا رډونه خبرونه اورئ. د خلیج د همکاري شورا له ایران څخه وغوښتل چې د سیمې هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ودروي. د خلیج د همکاري شورا سرمنشي نایف الحجرف په ایران غږ وکړ چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې د بس کول ترڅنګ د تروریزم ملاتړ ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج د همکاري شورا ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا لپاره اړینه وبللې. سعودي عربستان او امریکا په ځرونو ایران تورن کړی چې حوثي غن توسلي ورکوي. او افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د ټوکیو اولمپیک کلب کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په اولمپیک کلب کې د 100 متر واټن په 10.9 ثانیو کې وه او د خپل نه کسیز ګروپ و مقام خپل کړ. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دومره واټن په 10.3 ثانیو کې وهلې او په دې توګه یې په اولمپیک کلب کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړ. د رامبو وهلو په برخه کې افغان لوبغاړي فهیم انوري په 50 متر آزاد سیالیو کې په خپل ډله کې 15 او د 3 اویا هیبدون ترمنځ 18 ځای خپل کړ. فهیم انوري وکول شول 50 متر واټن په 8.5 ثانیو کې وهی. تر اوسه دریو افغان لوبغاړو په ټوکیو کې د اولمپیک په بیلابیلو سیالیو کې لوبي کړې دي چې تر اوسه کوم مډال ګټلې نه ده. د دې مهال خبرونه هم ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به لومړی دا رپورت واوري چې په داسې حال کې د کورونا وایروس د دلتا بڼه په چټکۍ سره په ټوله امریکا کې د خبرېدو په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکي کارکونکي باید واکسین سي او یا هم په منظم ډول ټیسټونه وکړي او ماسک واغونده. په دې باره کې د خبر نور جزئیات زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ چې په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو سره خبرې کولې، د کووېډ 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه وویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټولو کارمندانو او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي. لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو، د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووېډ 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووېډ 19 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده. غوره دفاعي لار.
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپیری مړیوی اعلامیه کې راغلی چې فدرالي حکومت د 2 میلیونو ملکی فدرالي کارکونکو په ګډون تر 4 میلیون ډیر امریکایان په کار ګماري. بایدن زیاته کړه چې ورته میارونه به فدرالي قراردادیانو باندې پلی شي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه د دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي تر څو په دې باندې غور وکړي چې څنګه او کله به د امریکا د خدماتي پرسونل باندې د کورونا ضد واکسین اجباري کوي. لدی وړاندې سپینه مړی ویلو چې په جدي توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکونکي باید د کورونا او بازد واکسین وکړي او د تطبیق مدرکی ولري. کنه په منظمه توګه باید د کووید 19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. لدی سره د فدرالي کارمندانو اتحادیه محتاطانه خبرګونونه خوتلي. د حکومت د کارمندانو فدراسیون وایي چې کاملری مخکې لدی چې کاري شرایط وضع شي، حتی که د کووید 19 واکسینونو او نورو اړوندو پروتوکولونو په حق له هم وي، جزئیات باید له هغوی سره شریک او خبر کړی شوی وي. یاد اتحادیه د فدرالي کارمندانو تر ټولو لوی اتحادیه ده چې د کابو 1000 کارمندانو استازیتوب کوي. بلخوا د فدرالي قانون پلي کوونکو افسرانو اتحادیه ویلي چې د امریکایي لاره نه ده چې خلک د طبي اقداماتو لپاره مجبور کړی شي او دا د مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. که څه هم هر څومره چې مدعیان د دې کارونو د توجیه کولو لپاره کوښښ کوي، خو دا د مدني حقونو خلاف دی. دغه اتحادیه په 15 ادارو کې د 10000 کارکوونکو استازیتوب کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وچه صندوق یا یونیسف د شاګردانو پر مخ د ټولو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه کړې ده چې تیر کال په نړۍ کې د کووید 19 وبایي ویروس له خپرېدو وروسته یې دروازې وتړل شوې. په دې اړه له جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین درالېږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسټلولي.
د یونیسف ماموران وای په داسې حال کې چې په شمالي هیمسفیر کې خونځي د دوبی د رخصتۍ لامل تړل شوی دی، په جنوبي هیمسفیر کې دا وخت له 600 میلیون زیات شاګردان او شاګردانی د کوینونس اوبا په وجه د خونځي وو د تړل کېدو لامل لزده کړې او تعلیم نه محروم شوی دی، چې دا عمل به د هغوی راتلونکي او سوکالۍ لپاره مضر تمام شي. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ریپورت لمخې د آسیا او پاسفیک د سیمې په تقریبا سمو نمایي هیوادونو کې خونځي له 1300 ورځو راهیسې تړل شوي دي. عین شان حالت د کارابین د سیمې په هیوادونو کې او هم په لاتینه امریکا کې دی. د خونځیو دروازې د شاګردانو په مخ تړل شوي دي. د تازه اټکلونو پر اساس د ختیځي او جنوبي ختیځي افریقا په هیوادونو کې هم تقریبا ټول خونځي تړل شوي دي او شاګردان په خپل کورونو کې ناشتي. په جنیو کې د یونیسف ویان جیمز الډر وای چې د خونځیو تړل کېدل د شاګردانو پر فزیکی او ذهني هوساینې او صحت باندې هم ناوړه اغیزه کوي. نوموړی وای
What this looks like, and we've learned this over the past year from the data, is that
دا سم معلومیږي لکه چې د تیر یو کال په موده کې د جمع شو ارقامونه هم څرګنده شوي چې وس د شاګردانو د تعلیم او زده کړې خوندیتوب او لملګرو او دوستانو سره د ناستې پاستې ځای تشویشونو تشدد او په کم عمر کې د جنکو امیدوار کېدو نیولی دی. مونږ په ټوله نړۍ کې او براعظمونو یا نیموچو کې ګورو چې په ماشومانو کې د تشدد په لورې تمایل، د تشدد کچه او د بېوزلو ماشومانو د یتیم خانو په شمېر کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د جیمز ایلډر په وینا په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه درېمه برخه هیوادونه د ریموټ لرننګ یا لرې مسافې نه د انټرنیټ په وسیله د زده کړې او تعلیم د حاصلولو اسانتیاوې نه لري، چې له همدې امله په ختیځه آسیا او د پاسفیک د سیمې په هیوادونو کې له 80 میلیون نه زیات شاګردان د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د تعلیم او زده کړې له حاصلولو نه بې برخې پاتې دي. همداشان د افریقا د نیمې وچې په ختیځو او جنوبي برخو کې هم د شاګردانو د زده کړې دا حالت دی. په یوګاندا کې د 300 او شپږ ورځو پورې خونځي تړل شو او د هغو هیوادونو په سر فرست کې شامل دی چې د خزيات وخت لپاره پکې خونځي تړل شوی دی. له یوګاندا نه وروسته جنوبي سودان د ذکر وړ دی. د لرې مسافې د زده کړو اسانتیاوې نه لري. ماشومان یې نشي کولای چې د انټرنیټ نه په استفاده په کورونو کې تعلیم حاصل کړي. جیمز ایلډر
If that doesn't resonate to those in power, then the World Bank does have a report showing
که د قدرت څښتنان دا حقیقت نه مني، په دې اړه د نړیوال بانک رپورت موجود دی. دا رپورت وایي چې د یو اټکل له مخې خونځیو د تړل کېدو په وجه د حقو زخمې له بابته 10 تریلیونه یعنی 1000 میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. او یونیسف ټینګ باور لري چې دا وضعیت همدغه شان د تل لپاره دوام نشي کولای. او لکه چې تاسو ټول پوهیږئ، په دې اړه کار شواهد هم موجود دي چې ابتدایي او ثانوي خونځي د پینډمیک یا وبا د خپرېدو په اصلي عاملونو کې نه دي شامل. دا نړیوال سازمان د نړۍ ټولو هیوادونو ته خواست کوي هر څومره چې زر ممکني خونځي د پرانیزي، ټولو استادانو او شاګردانو ته د واکسین لګولو انتظار دی نه کوي. کوم زیانونه چې په دې وجه شاګردانو ته رسیږي زخ ډیر دي او هغوی باید نور منتظر پاتې نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د جولای په 19مه په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان څخه راغلي پلاوی سره په خبرو کې وویل ټول یا زیاتره افغان کډوال د طالبانو خواخوږی دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ډیوی رادیو ته وویل دوی د افغان طالبانو د جګړو له امله بې کوره سوي او د کډوالۍ سخت ژوند تیروي. نو بیا څنګه د افغان طالبانو خواخوږی کېدای شي؟ په دې اړه د ډیوی رادیو خبریال ارشد مومن د څو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی.
عمران خان تیره ورځ د افغانستان نه د خبریالانو، ځوانانو او پوهانو راغلي پلاوی ته دا خبره د یوې پښتنې په ځواب کې وکړه چې افغانستان نه په جګړه کې وجل شوي جنگیالو لښونه پاکستان ته راځي. څو ورځې وړاندې یو نړیوالې خبري ادارې په ویډیو کې لیدل کېدل چې د بلوچستان یو روغتون کې د افغانستان جګړه کې جوبل شوي تنانو علاج روان دی او د افغانستان جمهور رئیس دا وکړی و چې د پاکستان نه په تازه ورځو کې 10000 جنگیالي افغانستان ته روختي دي. په پېښور پوهنتون کې یو افغان کډوال زده کوونکی محمد زدران دی وته ویل څنګه کولای شي چې د هغه خلکو خواخوږی شي چې له وجې دوی بې کوره شوي دي. زدران ویل فقط هغه خلک د افغان طالبانو ملګرتیا کولای شي د چا چې د وسلې کاروبار او د قاچاق په سر ګټي اغوی سره تړلي.
عمران خان دا سټیټمنټ چې دا بالکل برابر نه دا سم نه دا، ځکه چې هغه د عام افغانانو خبر نه دا که څوک دا چې هغه پیژني چې هغه د روی طرفداري شخصا هغه به نه خبره ده خو عام افغانان چې دي کډوال چې دي دا دې اندرو خلکو له لاسه راغلي کډوال چې دي کورونا وران دي او دغه کورونا دا کډوال کډواله پروت ده نو زه به څنګه دې په طرف ته ما دې هغه په طرف ته خبره کوم
عمران خان غونډې ته وینا کې ویلو په پاکستان کې دیش لکه افغان کډوال وسیږي او روزانه دیش تو زرو پورې تنن افغانستان ته تګ را تک کوي او دوی سره هیڅ داسې طریقه نشته چې دوی معلومه کړي چې څوک د طالبانو ملګری دي او څوک یې نه دي نو موري ویلي کټول افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنه شي نو بیا پاکستان باندې ځمواري راتلی شي تر څو چې دیش لکه افغان کډوال دلته میشتوي او څو سو وطنان هلته تلي او لاشونه راشي نو پاکستان د دغه ذمہوار نشي ګرځول کېدی خود افغان طالبانو سره د خواخوږی لرلو پاړه یوې بل افغان کډوالې زده کوونکې جینا بیبی ویل طالبان په افغانستان کې د عامو خلکو وجنو کې ککړل دي ودانې ورانی او اولسي ګټو ته زیان اړوي نو بیا څنګه کولای شي چې پاکستان کې میشت کډوال د هغوی خواخوږی جوړ شي
نور هر څوک هم همدر چې یا طرفدار چې د طالبانو په افغانستان کې نو خځې خو هیڅ صورت کې د نشي کېدی د هغې ځکه چې د ښځو حقوق چې دي که نه ډېر زیات د وړاندې کېږي د طالبانو په وجه باندې نو دغه خبرې سره بالکل زه موافقه نه یم هغې سره به اکثریت افغانشته افغانان په پاکستان کې چې دي دې سره به موافقه نه شي
وزیر اعظم عمران خان د افغانستان نه راغلي پلاوي ته خبرو کې ویلي د پاکستان په تېر وخت کې د نوېمې پلیسيزه کې په افغانستان کې غټوا او په افغانستان کې هند لوري د ستراتیژیک ټپ پالیسی وا پاکستان په ختیځ او لویدیز محاذونو نشو جنگیده ځکه هغه وخت پاکستان په افغانستان کې خپل پلویان ساتل خو اوس دوی په افغانستان کې امن غواړي او په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی ارشد مومن وایس اوف امریکا دی وا په خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د خوست یو شمیر ولسی خلکو د طالبانو له هغه غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې ویلی و جمهور رئیس اشرف غنی دې استعفا وکړي په دې باره کې خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ راستولې دی
د خوست د غلزګون قومي مشرانو او نور اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو له هغه سرګندونو سره مخالفت څرګند کړ چې ویلی دی کولس مشر محمد اشرف غنی استعفا وکړي دوی سولې ته حاضر دي دوی چې په یو غونډه کې راټول شوی وو ویل چې ظاهرا د خبرې په خطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړي کوي خو زیات اکړه چې ګوند تر شای د پاکستان د حکومت په ځانګړې ډول د هغه هیواد استخبارات لاس لري
دا چې دایي چې استفاده وکړو د خلاصې یدو چې د سهیل شایندو خو دا خبره چې دوی د پاکستان د جنرال باجوا د پاکستان د ایسای د مشر دود او بل فضل رحمان د چور ز مختیل وی چې زاد په افغانستان کې د طالبانو نملاتړ کومه د جهاد بللای وو
په چیرې کې د سوه شي چې بیا مثلا واغه اشرف غنی هغه ور کې استعفا ور کې نره کې د شي چې ګډوډي رمست شي او میخ په افغانستان کې نره تشنو جی زپاش مخه خبره دغه 400 کرسي انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د عامري طرف نه افغانستان تر شي وبس افغانستان کې به مونږ یو میک بدره ځای کې د مرګ نه د خپل شي وي
څورا زه وړاندې طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین ویلی تر هغه سولنه کې یو چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی استعفا نه وی ور کړی قومي مشر مرګ زادران غونډې ته خپل خبرو کې افغانانو و غختل چاته د اجازه نه ورکوي چې په اوسنۍ حالاتو کې ولس مشر غنی استعفا تړ باسي هغه ویل طالبان د دې وچوکاټ او میکانیزم لمخه د سولې په برخه کې مخ کې لاړ شي خو زیات اکړه چې د هغوی لورستې غوښتنې سره خلک مخالف دي او د اړتیا پر مهال د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ دريږي
او هیڅ تا د افغان ولسونه د اجازه نه ورکوي چې ولس مشر دې استعفا وکړو او بیا دې طالبان روسي بیا دې مشر جوړارې غوکو په قانون په اصول چرچی می ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرچی او موږ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکي او مټر ونغړي جنگ وسره وکي د پولیس او د ملي امنیت امنیتي او د پیز وکونکو سره څنګه وداري
د غونډې بلګډونوال حمید الله محب خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان اوسنۍ مسله د ولسمشر محمد اشرف غنی په استعفا نشي حل کېدلای
لکه څه ډول چې په قطر کې د طالبانو د طالبانو د دفتر وایان سویل شین ویل چې ولسمشر د استعفا وکړو هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترسو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي
د خوست د نننۍ غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې قدرت ته رسېدل غواړي له جګړو د لاس واخلي او سیاسي حل لاره د تعقیب کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د امریکا روغتیا وزارت وایي چې هغو کسانو چې په هند کې د استروزینیکا واکسین لومړی ډوز یې څو اونۍ وړاندې اخیستی وو او د دوهم ډوز اخیستلو ته انتظار و، کولی سي سر د شنبې له ورځې په کابل او ولایتونو کې د واکسین د دغې بڼې دوهم ډوز واخلي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت چې له کابل څخه راستولې دي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پنځشنبې په ورځ په هند کې د تولید شوي استروزینیکا واکسین 1,000 ډوزه واکسین چې د سویډن لخوا افغانستان ته برابر شوی ترلاسه کړی دی. دغه وزارت وایي د سګیر نظری خبریالانو ته ویل چې دا واکسین به هغو کسانو ته تطبیق شي چې د همدې بڼې واکسین لومړی ډوز څو اونۍ وړاندې اخیستی وو، خو د واکسین د زیرمو د کمبود له امله دغه واکسین دوهم ډوز تر اوسه نه دی اخیستی. ښاغلي نظری ویل هغه شمېر هیوادوال چې د استروزینیکا واکسین لومړی ډوز اخیستی وو شامل لوګزی کولای شي ټول هغه مرکزونه ته چې د کورونا وایرس واکسین تطبیقي ورشي تر څو دوم ډوز ورته تطبیق شي. خاغلی نظر ویل چې ډیرجر به د استروزینیکا واکسین 1,000 ډوزو بل جوپا او ورپسې به د همدې بل واکسین 1,000 ډوزو جوپا هم تر درې اونۍ کابل ته راوړل شي. د امیر روغتیا وزارت نګي دوه میاشتې وړاندې د استروزینیکا واکسین د زیرمو د کمبود له امله ټول هغه کسانو ته د واکسین تطبیق ودرو چې دغه بل د واکسین لومړی ډوز یې د مخه اخیستی وو. د امیر روغتیا وزارت چاغه کسان چې د استروزینیکا واکسین لومړی ډوز یې اخیستی تر درې میاشتې پورې دوهم ډوز اخیستی شي. په افغانستان کې د استروزینیکا واکسین سربیره په چین کې تولید شوی واکسین او هم په امریکا کې د جانسن ان جانسن د شرکت لخوا تولید شوی واکسین تطبیقیږي چې تر اوسه شاوخوا 1,300,000 کسانو د کورونا وایرس د واکسین له دغو درې ډولو څخه اخیستی دي. د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایي میرویس علیزی وایي چې په نړۍ کې د کورونا واکسین ته د اړتیا له مخې د واکسین برابرول په یو نړیواله سونده بدله شوې ده، خو ډاکټر علیزی وایي چې په افغانستان که دو کرونا واکسین تطبیق لاره خروانه ده.
کوم واکسین چې په حدود 14 منن دوزه واکسین موږ به د واکس فسیلیټی یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه درلاسه کوو، تر اوسه پورې افغانستان ته انتقال شوی نه ده. نو بینن هڅه مو ده چې ډېر ژر پر اتمی کې دغه واکسین وتر انتقال شي. علت هم ده چې په نړیوالو بازارونو کې د واکسین د تولید کمواله هم ده، به زیدي کېږي چې پر وخت باندې واکسین وتر انتقال نشي. نو په همدې اساس سره کوم پلان چې د امر روغتیا وزارت نیولې ده د واکسین تطبیق په برخه کې خوشبختانه د پلان مطابق من ډیر خروانی یم. تر اوسه پورې دا څنګه شوه چې من په واد کې واکسین نه لرو، یعنی د واکسین تطبیق دی پات څخه تر اوسه پورې واکسین زمونږ واد د مختلفو هوادونو څخه د مرستې په توګه افغانستان ته انتقال شوې دي او موږ یې خپل وګړو ته تطبیق کوو.
د امر وخت وزارت د جمعې پورس په سلیل شولایتونو کې د کورونا وایرس د شپږ سو یو د شنو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هواد کې د کورونا او بعد خبرېدو رئیس پر دغه ناروغي د اختشو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. په تیرو سلیلي ساعتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې په هرات کې ثبت شوي چې شمېر 1,500 ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې 10 تنه د کورونا پر ناروغۍ مړه شوي چې ورسره په دغې ناروغۍ د ټولو هغو ناروغانو شمېر چې د کورونا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې په دغې ناروغۍ مړه شوي 6,200 تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 1,800 تنه د کورونا وایرس له ناروغۍ کړېږي چې د روغتونونو سربیره په کورونو کې هم
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
ورسیده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه اوري.